پوځي الوتکې کوډو چې شاوخوا څلور ورځې مخکې افغانان له کابله امریکا ته لیږدول. د امریکا یو لوړپوړي جنرال تاد وولز ویلي پر دې ماشومې دا نوم د هغې د مور او پلار لخوا ایښودل شوی دی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو له ډلې چې افغانستان یې پریښی 100 تنو یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړې او دې لاره کې درې ماشومان زیږیدلي هم دي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه کې اولولې تر لنډې د میورسته احمد شیبر د ازادي په سپو کې پروګرام مختوړي.
د ازادي په سپو کې
درم واجې ازادي.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په زرګونو افغانان په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر په وتو دي او لا هم په کابل کې داسې اداره نشته چې چارې سمبال کړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په کابل کې د حامد کرزی پر نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید خبرونه خبر شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې خلکو غوښتل چې د یو تروریستي برید د ګواښ له امله د کابل له هوایي ډګر لرې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزی له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل دي چې د اګست تر یو دېرشمې خپل ټول ځواکونه له افغانستان باسي. شاوخوا شپږ زره امریکایي سرتیري د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای دي چې له افغانستانه د بهرنیو او افغانانو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو دوو لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي. د بریټ خبرداري د پنځشنبې په شپه ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر تر ژره سیمه پریشتي. دا خبرداري په داس وخت کې ورکړل شوې ده چې د اگست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولې ده په دې شهر کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی خو د حکومت د نشټوالي له امله کارونه په ټپه درېدلې دي. په دې خبرونه کې د موضوعات لمیلمنو سره چیرلو تخنیکی همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې لمیلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړي او د دې هڅې په دوام او په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې وړاندې ستاسو نظر هم د ټلیفون او سکایپ لارې واخلو. د میلمنو لړلې شاغلي د هڅه کو د میلمنو لړلې عبد الملک همدرد مدني فعال چې د کابل له هوایي ډګر د خلکو د وټولو بهیر ساري را سره یو ځای شوري همدرد سپ مننه چې خبرونه کرا سره یو ځای شوي. کچته تاسو وایئ چې یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته دغه تصویر روښانه کړئ چې د کابل هوایي ډګر کې څه روان دي.
په لومړي قدم کې د ازادي راډیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم تناسب معلومات لري د مخکې ورځو په سیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته پلسګونو حتی په سلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیرې کې او دغه عمومي څلورلارې چې د میدان هوایي و مخته ده دلته برا شو کښ هم زیات و موټرونه لارې به هم بندې وي. نو طالبان به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي اسناد لري راغوښتل شوی دي هغه خلک کابل هوایي ډګر ته لار ورته پرانیزي.
همدرس مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایي ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي. څرنګه دوی کسان بدل کړی دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي د خلک؟
په لومړۍ ورځ کې داسې یو خبره و چې ما تر ډېره حده دا خپل هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبان څخه پوښتنه هم وکړله چې ولې تاسو دا خلک چې اسناد یې نه دي سم تاسو ورته ورپریږدي. نو دغه کشران طالبان هم ویل او تر کومه حده چې ما ولیدل دغه خلک ډیر شلتوب به کوي، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخته و طالبان به هم پتنګول او دوی ته به ویل چې بس موږ بیا یې تاسو موږ ورپریږدي تاسو موږ ورپریږدي. نو داسې وخت راغلی دی چې په اول کرول دغه کشران طالبان د پیاده یې چې دی ور پریشي دي، مګر په دوم و دریم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لوري څخه بیرته راګرځول شوي بیرته راایسته شوي.
د میدان دننه چې نن د کومو غوښونو خبره کیږي، د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتي دي او کنه؟
د میدان د داخل ته خو زه خپله نه یم ورغلی، ځینې کسان چې ورغلي وه د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله، د خپلو اسنادو له مخې څخه غوښته شوي وه، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښته شوي. هغوی وویل چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه وه لکه د مخکې ورځو کې چې دا خلکو ویله. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا اول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چیرېږي، په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد یې ګوري، که چیرې اسناد سم منظم وخت ورکوي چې په پلاني وخت باندې په پلاني شمیره باندې پلاني ځای ته ځان راورسوي، هلته موږ دا ستاسې معلومات لیږو، هغوی بیا تاسې دننه میدان ته ننباسي.
لدې اسنادو تاسو په دقیق ډول خبر یاستئ چې بهرنیان څه اسناد ګوري؟
یعنی په ټوله کې چې ما تر اوسه پرې تلیدلې دي، په لومړي قدم کې دوی د امریکا تابعیت لرونکي یا د نور هیوادونو لکه کاناډا او جرمنی او ترکیه او هغه هیوادونه چې خپل دغه هیواد تابعیت لري، دلته ژوند زندگی لرله یا کار کاوه، هغه خلک باسي. په دوهم قدم کې هغه کسان چې د بهرنیانو سره کار کړی دی او خپل ژوند په یو ډول نه یو ډول په ګواښ کې ګوري، نو هغوی اړیکې له مخکې څخه د خپلو هغه مسؤولینو سره نیولې دي، هغوی ایمیلونه ورته کړي دي، اسناد یې ورته چمتو کړي، نو بیا یې دوی هغه اسناد ګوري، د هغوی له مخې څخه یې داخل پرېږدي.
په دې کې پاسپورتونه هم شرط دي او کنه یوازې همدغه اسناد کافي دي چې دوی د میدان دننه پرېږدي؟
هغه خلک خو طبیعي ده، کوم خلک چې د هیوادونو تابعیت لري هغه خپل اسناد لري. داسې ما واورېدل خو لیدلې مې نه دي، ځینې کسان داسې چې مثلا نیمه کورنۍ دلته وه، نیمې دی خپله د مثلا د بل هیواد امریکا یا د کاناډا یا د جرمني هیوادونو دغه تابعیت یې لره، نو دی خپل کورنۍ هم غړي هم بې ولیدي، د ځینو کسانو د کورنۍ غړي بېرته پاتې شوي دي، نه دي پرېښي چې وایي دی هېڅ اسناد نه لري، کېدای شي دا جیلي وي، دا خلک یا دوی مثلا مرسته ورسره کوي، هغوی بېرته راګرځول شوي دي. اما د ډېرو کورنیو کسان بیا په بشپړه توګه یعنی مکمله کورنۍ داخل شوي د میدان ته، هلته تر څه انتظار وروسته ایستل شوي دي.
همدر صاحب مننه. ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په ترڅ کې هڅه کوي چې له غو ملمنو سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو، چې له موږ سره یې ژمنه کړې ده چې په دې پروګرام کې به برخه اخلي. کله ناکله د ټلیفون لارې ستونزې هم وي او ځینې ملمنه د ټلیفون لارې نه پیدا کیږي، او په کابل کې هم وضعیت داسې دی چې ځینې کسان چمتو نه وي چې په خبرونه کې برخه واخلي او دا پروګرام مو په سرنګین کې وړاندې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د میل اوریدونکو پیغامونه هم له تاسو سره شریکو، خو لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو صفو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ول 0 اتسواتیا او 15 نوی موندل شي.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې او لوی سره لدی هوایي ډګر د افغانانو او بهرنیانو د وټلو مسله شېړو. همدارس په ورته وخت کې چې هڅه کوي چې له نورو ملمنو سره هم ټلیفون رابطه ټینګ کړو او په دې مسلې هم خبري وکړو چې د کابل وضعیت څنګه دی. د هغه شار چې د اگست په 15مه کال طالبان ورننه وتیری او تر اوسه پورې په دې شار کې لا هم حکومت نشته او مسول کسان نشته چې کارونه پیل کړي او کارونه پټه په ولاړ دي. تر اوسه پورې مو په د ملمنو لړلې عبدالملک همدرد مدني فعال په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. همدرد صاحب سره به بحث دوام ورکړم. همدرد صاحب لوی سر کې چرته د کابل وضعیت تراشو، په کابل کې وضعیت څنګه دی ستاسو له نظره؟
تر کومه حد چې زه د شهر په مختلفو سیمو کې ګرځم او وضعیت ګورم، په عامه توګه خلک د امنیت له نگاه څخه شی ساتي. حتی د کوچني صرافان هم چې په بازار کې ګورم هم څنګه دی وضعیت یاد دی نظرونه اخلم. دوی وایي چې اوس شکر دی موږ خوشاله یو چې کور ته روپی وړو یا راوړو، موږ ته څوک مشکل نه جوړي، شپ بیغمه زیره ګرځو. همدارنګه نور عام خلک هم داسې یو فکر لري. یوازینی ستونزه چې په ښار کې د ټولو ښاریانو سره موجوده ده، هغه په لومړي قدم کې د بانکونو موضوع چې بانکونه تړلې دي، دغه اقتصادي څرخ ولاړ دی. همدارنګه د کابل ترافیک سیستم تړل شوی دی چې د هم یو لوی څرخ دی د اقتصادي دا هم ولادي. دغه تشویش په خلکو کې ست چې ترڅو به دغه سیستم همداسې ولاړي. ځینې خلک د بانکونو مخونو ته ما وپوښتل چې قسمونه یې راته واخیستل چې موږ ماښام ته د ډوډۍ پیسې نه لرو چې ډوډۍ پرانیسو. حتی دا څو ورځې د نانوایي څخه په قرض راوړو او نانوایي والا هم راته ویلي چې نور قرض نه درکو. همدارنګه مې د مختلفو برخو کې د خلکو څخه پوښتنې کړې. نو په عموم کې د امنیت له نگاه څخه خلک ویره نه لري، نه د پټاو ویره شته، نه د جنگ ویره شته، نه د غلا ویره شته. مګر له اقتصادي اړخه په ټوله ټولنه کې یو ډول ویره خوره ده چې تر څه وخته به بانکي سیستم بند وي او تر څه وخته به دغه ملکي کارکوونکي کارونو ته نه ځي. دغه یو ویره په ټولو خلکو کې موجوده ده.
مننه همدرد صاحب. دغه مسله وړاندې په خبرونه کې پسې څېړو، ځکه چې اقتصادي فشارونه هم په افغانستان باندې په زیاتی دوري او یو شمېر معتبرو نړیوالو چې له افغانستان سره مرستې کولې خپل مرستې هم درولې دي. په خبرونه کې د افغان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا هم را سره ملګری شو. وفاسب خبرونه ته شرح لی څنګه تاسو په باور باندې د الوتنې چې له کابل روان دي، د کابل هوایي ډګر د څومره الوتنو ظرفیت لري چې له دې میدان او لاړ شي الوتکه او افغانان او نور بهرنیان له افغانستان وباسي؟ ځکه چې ازدحام باید نور هم زیات شي. د تر ډیره پورې نړیوال هڅه کوي چې د اگست تر یو دیرشمې چې راتلونکي سیشن به کیږي په زرګونو کسان له دې هوایي ډګر وباسي.
استاسی در رادیو اریدون او د افغانستان ټول شریف ملت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کابل هوایی دګر د ډیرو الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایی دګر څخه قطع دي.
بله،
نو فعلا د تنها د غوډه ایستلو د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دی چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
بله، وفاسب تاسو یې چې ډیر ظرفیت لري، لډیر نه مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لاند وخت کې لدی هوایي ډګر والوسي؟
د هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکې جګسي او بل نشاسته کې. تر رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی، تر هم زمانی کېدای شي چې تر لس الوتکو ډیری پرمځک وي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیکاف وکړي بل بیا راشي لندنګ وکړي.
یو وخت مو د سې اورېدلې و د خطر چې هوایي ډګر غرته نشتې دي ممکن لوی الوتکې په دې کې د کښیناسو په وخت کې لستونزو سره مخامخ شي، نو د فکر کوي چې یوازې یو څو وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګوسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکې لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډېر لکه د بوینګ 380 الوتکې تر ایرباس څو ایرباس 380 یا تر هغه نوري غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردی تجهیزات چې واغه د منځ تللی دي د الوتکو د راهنمایی یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته، نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولی په وی اف آر باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګی شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټنګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب، تاسو د لایټنګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د راپور درلود چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زه دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم لا پر لار یم، د هوایي ډګر څخه مخبر د هوانوردی پر ادارې باندې روان یم. واقعا هم د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی، زیاتره د رادارو په برخه کې د ایر نویګیشن د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز لپاره انوز رنوی سمه ده. نو واقعا هم که داسې د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ ته رسیدلی دی، دا دقیق ده او ما په خپل سترګو ولیدل. دا اوس د هغه ځای نه راغلم.
وفا صاحب، تاسو چې دا اوس له هوایي ډګر راتلی، څه اټکل کولی شئ چې څومره کسان د هوایي ډګر دننه لا هم شته؟
د اوس لپاره خو د هوایي ډګر په دروازه کې د 3,500 نفر په شاوخوا کې خلک ولاړ دي. دا ټول هغه خلک دي چې دقیق هیڅ تثبیت کړی نه دي چې آیا دوی اسناد لري که نه لري. کوم کسانو چې اسناد لرل یا پروسس شوي وه، طالبانو ورسره همکاري کول، د بسانو په واسطه راغلل او اخوا ته ولاړل د پروازو دپاره چې پروازو کې. خو دا یوه دروازه عمومي پخوانۍ دروازه یا ګیټ ما ولیده. تاسو پوهېږئ چې د نظامي دروازو د لارې هم او د شمال د دروازو د لارې هم خارجي قوتونه دا کار کوي، دا اوس روان دي او لګیا دي او خلک انتقالي.
او د هوایي ډګر دننه تاسو ورغلي د ترمینل دننه او له ترمینا ورها خوا ته چې د میدان په سهن کې کوم کسان وو، هغه تاسو لیدلی؟
د کوم د ملټری سایډ یا نظامي سایډ چې د امریکایانو د فورس په لاس کې و، هغه ساحه ته موږ نه یو تللي، ځکه هلته مو انټرست نه درلودې. دغه ساحه چې پخوا د سیویل اویشن د افغانستان ملکی هوایي چلند استفاده تر کول، دا مې ټوله وکتل او پر پښو وګرځېدلو، ځکه د وسایطو د ګرځېدو امکانات هم نه و. د رنوی او ټکسي ویګانې بیخي د اضافي موادو، د خوراکي موادو، توکو، د خالي بوتلونو، یعنی په ویست مواد دی، موږ ایفودی ورته وایي، فارن ابجیکټ ډیبریز، بیخي زیاتو تیږي، مشکلات پر انویګانو کې شته. نو حالات د ایرپورټ ډېر ګډوډ معلومه دي.
مننه وفا صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، په پروګرام کې مو میلمانه دی غلام جیلانی وفا، د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرد د برخې عمومي رئیس، عبدالملک همدرد مدني فعال، او همدار اس په خبرونه کې د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر سره ملګری شو دی. لایې خبرتیا ورسته به له بهیر صاحب څخه وره.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر خبرونه ته شرغلی کچرته لتاسو دا وورو چې ل تر نشتې دویونه کې شي سه څکه البته چې طالبانو کابل نیولې دي، لیکن په کابل کې اداري چارې ټولې په ټپه ولاړې دي. په دغه سیو وضعیت کې کچرته دا ادامه پیدا کړي اثرات به څه وي؟
ای تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته ټول دوستانو افغانانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې هله چې موږ د روان اورین جرو او مشران د افغانستان د دې نازک حال په درکولو باندې تر هر څه زر سیاسي توافق ته ورسیږي، او بل اخر د افغانانو لپاره یو نظام چې افغانانو د شلکلنه او سلوشتلنه اورین لوبین کې وی، او بل اخر دنیاوالو سره مواړی کې جوړ شوی وی، او په نړیوالو معیار باندې موږ ورسته پاتې نو، او په دې سیستم باندې توافق شوی وی موږ یو نظام خواندانو. لشک پرته لته یک شنبه را په دې خو کله چې طالبانو کابل ونیولو اداري خلا یا سیاسي خلا رامنځته شوی ده. طالبانو پراتک باندې متاسفانه چې طالبان هغه توافق چې درلودلو د دوی د وینا مطابق چې بدبختانه لولس نه پټو، هغه دا و چې باید کابل لا جګړې پرته او لا د طالبانو لا نظامی حضور پرته یو ادارې ته تسلیم کړل شي. په دې سیاسي توافق باندې یوازې خاص کړی خبرې وي، ولس خبر نه و، ولس آمادګي نه درلودل د تغییر لپاره. د خوانی ولس مشر تیخته دی ولست لپاره یو بل ناورین و چې افغانان په مجموع کې او طالبان دی و بیړنی حالت سره مخ تل د داس یو حالت سره چې قابو کول هم سخت و، خو بیا هم طالبان ورسته دی دوم ځلی را تک سره وکولای شوي د اکشنبه د ماشین ورسته کابل پلاس تو اخلي او ورورو باندې
د کابل تیری خبرې دي. دا خو تیری خبرې دي. وسنی پښتنه ما کوله چې اوس کداغه وضعیت هم د دوام کې خلک بچ کوي.
بله خلک سنز لري. زم دي نقطه تر اتلم چې خلک تر نن ورځې پورې متاسفانه موږ بانکي سیستم ولاړ دی، موږ اداري سیستم ولاړ دی، د پروسه پورې دي لکونو افغانانو د خپل وظیفو او د رښتون کې دندو پر اړه باندې هیڅ تر نوښت معلوم نه دی. د دې به اقتصادي او سیاسي ستونزې وي، خو یو ستونزه چې ډېره واضحه ده هغه دا ده چې افغانستان د نړیوال سیاست په برخه کې انزوا ته ځي. هغه حالت څه دي چې فکر کوم دغه حالت سوره اوږدیږي او توافق نه رامنځته کیږي، اداري سیستم رامنځته کیدای نشي. موږ دوه اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه دا ده چې طالبان نشي کولای په دغه یو بیړني حالت کې بغیر له خپل جنګیالیو او بغیر له خپل خلکو په بل چا باندې اعتماد وکړي، نو ستونزه دارم چې کیږي چې دوی مجبور دي خپل خلک ادارو ته معرفي کړي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو طالبانو لوی ادارو ته خلک معرفي کړي دي چې هغه دي.
بهیر صاحب، بهیر صاحب فکر نه کوي چې ټیټو ادارو ته که نور خلک معرفي شي مشکلات به یو څه حل شي؟ مثلا په د رئیس په سطح باندې، د موین په سطح باندې پخوانی خلک هم طالبانو دوی ته بلنه ورکړې ده چې راشي، لیکن کچرته دغه خلک په خپل حال پاتې وي یو څه به شرایط بهتر شي نه وي؟ حتی په ولایتونو کې که په کابل کې نشي کولای چلوې شار دی، په ولایتونو کې پخوانی خلک په خپل ځای لاندې دي.
ستونزه هم ده چې طالبان د هغه سیستم سره چې دوی په نظر کې درلود او ماول په لومړی کې چې هغه توافق چې د افغانان پټو افغانان نو په خبر دوی ونتوانېدل چې د افغانانو په مجموع کې د دوی د اداري سیستم په ځای پات کېدل باندې افغانانو ته یو نمونه وړاندې کی. دوی مجبور دي چې په ټیټه کچه باندې هم تر ډیره پورې طالبانو خپل خلک او خپل مسؤلین ټاکلي دي. حتی رئیسان مؤمنو چې په ډیرو ادارو کې خصوصاغه ادارو کې چې طالبان د وغو ادارې د چلیدلو ضرورت او اړتیا ویني، لکه د افغانستان رادیو تلویزیون یا د نور هغه ادارې شروالي دي او یا هغه ادارې دي چې هغه مخامخ د خلکو د خدمتونو سره تړلې دي او باید فعالیت وکړي بغیر د دې چې اداري سیستم یو موافق سیستم رامنځته کیږي یا نه رامنځته کیږي. دوی مجبور دي فعالیت وکړي، د خدمات وړاندې کړي، د ادارو هم طالبان خپل جنګیالي وړاندې کړي دي، خپل خلک یې تعین کړي دي. د دې د معنا د چې تر څو یو توافق نیو شوی طالبانو فکر نه کوم چې افغان شمول نظام لپاره اګه په لوړه کچه وي د اول درجه خلک پی دی کابینه وی او د ولسمشری چاري وي چې په کوم طریقه باندې مختدلی شورا په طریقه باندې مختدلی کړي ولسمشر او د امیر د خانه مختدلی او په پټیټه کچه باندې طالبان نشي کولای چې هغه ته وړاندې یو بلستون د چې واضح دی طالبان سره غدا ده چې دوی اوس نشي کولای په اداري سیستم کې د خلکو د معرفت په برخه کې اقدامات وکړي هغه د دولت لپاره یو دامن نشټون دی کله کله بعضی کارمندان راغلل ماته نږدې منابع د طالبانو وویل چې دوی کله چې کارمندان راغلل دوی معنی کړل د ادارو نه چې مختصو په ځای باندې پریدو خو وسم د کرښه راوختای کله چې کارمند په اداره باندې ادارې سره راځي او اداره شروع کوي اداره کې اجرات شروع کیږي او اجرات یو عنوان غواړي او ادرس غواړي دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت ادرس لاندې خپل وړاندیزونه او خپل ورزنې چارې مختوري کې به د اسلامي امارت تر عنوان لاندې مخوي دا هغه څنګه چې لا تر اوسه پورې طالبان سره مخ دي او دوی نه دي په اړه چې توافق هم ستنې شکایت هم چې هم د ستونزه به دوام لري او موږ به د انزوا تر
مننه بهیر صاحب ازریب څه پوکي پروګرام دی اوریدونکو ته مخه کو تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري پر خبرونه کې برخه واخلي او همدارس یو شمیره تاسو ته اعلانو نړیواله شمیره ده 00420221205001 د شمیره تکراروم 00420221205001 او ریدون که را سره دی مهرباني وکي ځان معرفي کړی او د سکایپ لاري او خپل پښتنه وکي مهرباني وکي
السلامونه ادب احترامات جناب ورور جان تاسو ته او څوک چې غواړي د ازادي رادیو نه زمو ستا برنامه او ټول خوګو ته سلامونه کوم وخت مړي
کړم مننه مهرباني
مننه اسدالله صفایم د لغمان نه
خپل پښتنه وکي لطفا ستاسو آواز ډیر ټیټ شو نه سر اورو صفای صاحب ستاسو ږغ نه اورو بله د ټلیفون لارې واوریدونکو ته دوی ته باور شو صفای صاحب تاسو کولی شئ چې بیرته سکایپ لارې ارتباط ټینګ کړئ مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ وعلیکم السلام
زه د زابل ولایت مستاس کرښت ته تماس کیو هو ورته چې خبرې درته وکړم
مهرباني
که دا شی واخلئ
مهرباني هڅه وکړئ چې پلانټو
دته ډیر خوشاله یو د طالبان درکټ سره ځکه چې هغه نورې وعده د ټول خلک ول باید د ټول وعده ترسره نشي وایي چاپه بلو ته بلو ته وستو چاو ته سوې چاو ته سوې هغه دې دې ملا بس دې کړي ستاسو دا روان ان شموله دا باید جوړ شي دا باندې توافق ته دې دا باندې بیل نه لري توافق دا نه لري وا توافق ته دې دا خپل خپل کې شي جوړ نکې دې کله چې به د ترن په وخت کې یا د دې چې افغانستان باید د نقشې وځي هغه وخت ته راتلون کې دا چې دې نور بلې واته توجه ونه کوي په ان شموله باندې چې دا تر ونه وای نو باید جوړ شي او کنه نو د دې نړیوال فکر وکړي وادونه نور ستل دي د نړۍ سره په پاکستان پر تړاو لري څنشیر د داسې نه کې جوړ ته سلا پورته کې دی چې دلته غواښم نو ته کې دا کله چې سنجر موږ ولې بل سلا یو ته دولت ورکول نه نه هغه سنجر باید یو توافق دې تر کې نه وي څو پلان دې په دې کې دوه وي سل په سل کې راړي باندې دي
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوم مهرباني وکړي ازادي په څپو کې پروګرام دی
سلام و احترامات خدا خدمت شما شیور سید محترم و شنونده های خوب شما تقدیم میکنم منصور هستم با شما از سویدن هم کلام هستم
تشکر مهربانی
شیور سید در ارتباط با می چیز میخواستم صحبت کنم امی دو تصمیم جامعه جهانی در رابطه با کمک ها که بند میکنن در افغانستان و به خاطر از این بند میکنند که و از طالبان و زن شناخت کافی ندارن یک مسئله دوم مسئله اونا گفتن که ما وقت میتیم طالب ها را که و اقدامات از اونا به حساب حقوق بشری چی است و اونا به حقوق بشر به زنها احترام و ارزش قائل هستن یا نیستن اصلا اگر ببینیم در تفکر اونا کدام تغییرات هیچ وزن نشده اونا میگن سیب اونا میگن که ما غرض نداریم عفو عمومی اعلان کردیم اما اما در عمل این کار نشده شیبرسیب. همین دیروز یک بچه را در میدان هوایی کابل تمام بدنش خون و خونپر بود، گپ میزد و وقتی گپ میزد با قنداق ویدوی از او مستند در رسانه ها از وجود داره ویدوی از او. وقتی که اینا از حقوق بشر گپ میزنن، وقتی که میگن عفو عمومی اعلان کردیم، یک آدم وقتی که اسناد داره میخواه که حق مسلم مدنیش است، میخواه که شوهر خود خارج شه، شما چرا او رو میزنین؟ اصلا چرا می بحث زدن؟ چرا از بین نمیره؟ چرا انسان هستیم ما؟ چرا دیالوگ با ما گفته نمیشه؟ چرا با ما نطق نمیشه؟ حالا ما خود کدام خر نیستیم، کدام حیوان نیستیم؟ شما که بلد دستان است مردم از روان هستیم. یک خانم دیگه از تلویزیون ملی گفت که مر نموندن سر کارم بیم. دین روز یک خبرنگار تلونیوز زدن، کامریش میده کردن. ما به چی طالب باور کنیم؟ به چی طالب این مردم باور کنن؟ جامعه جهانی هم میشناسه اینا را میشناسن. اما به حساب پیر محمد کاکر میگه دیار دپاره در امسال جرو قوم امو گپ از امو سیب. حالا خب ما به خاطر مردم افغانستان هم اگه یا کمک های خدا بند کنن، ما به خاطر از اونا هم دل ما میسوزن. میگه من حالا به خاطر چهار دانه طالب خوی مرد کل کشور تباه میشه سیب. یک کمک ها بند شوه، خب زیربناها کلگی استاد شوه و اقتصاد کشور خب فرق هست. بله این مردم چه قسم میکنن؟
من نه منصور سیب چې په پروانه کې مو برخره سره وخت یو بل اوریدون کې کوروده یو بل اوریدون کې دغه ټلیفون قطع شو. البته د تر نړیوالو مرستو پورې دا معلومات لاوریدون کو سره شریک کړم چې نړیوال بانک له هغه سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل ترنیولو وروسته افغانستان سره خپل مرستې درولې دي. نړیوال بانک پرون دا اعلان وکړ او له 2002 کال را پدې خو افغانستان ته دی بانک تر 15 میلیارډ او 300 میلیون ډالر ډیر پیسې چمتو کړې دي او ټاکل شوی و چې روانه ونی د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیون ډالر وسپاري. خو دې نړیوالې ماسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته ځنډولې ده او ټاکل شوی و چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه افغانستان سره 1.2 میلیارډ ډالر مرستې وکړي. دا مرستې هم ځنډېدلې دي او په اقتصادي برخه کې دا خبر هم لرو چې په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو لکه دا منصور صاحب چې زنګ واهو د پرنګ نور افغانانو له بهره د افغانستان د نن خپلوانو او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دی بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده، یعنی خلک نشي کولای چې له دې لارې پیسې واستوي. البته داسې لارې چارې شته چې د حوالې په سیستم خلک اتکاو کی، خو د حوالې غټه ستونزه سره چې کچیرته له افغانستان خلک له بهر د حوالې پیسې راوغوړي یا له افغانستان بهر ته د حوالې پیسې واستوي لکه پاکستان، بیا به افغانستان په خړلس کې شامل شي چې بیا په بهرنیو صادراتو او وارداتو باندې ډیر منفي تاثیر پریوسی. ازادي پڅپو کې پروګرام دی. د پروګرام په لومړۍ برخه کې مو تر ډیره پرې باندې خبري وکړلې چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت څنګه دی او خلک له دې هوایي ډګر په وتلو دي. اوس په دې ته تم شو چې دا وضعیت په څنګه سمې شي او البته دا اوریدونکو هم ځینې پوښتنې هم دا درلودلې چې تر کله پورې به دا وضعیت هم دا رقم دوام کوي. همدرد صاحب عبدالمالک همدرد مدني فعال، کله تاسو واورو څه نظر لري چې څه باید وشي چې وضعیت بهتر شي؟
په لومړی کې خو زه ټول هغه افغانانو ته چې د بهرنی کسانو سره کار نه وکړي اړیکې ونه لري، زه ورته همدا پیغام لرم چې دوی باید میدان ته رانه شي تر څو د هغو خلکو چې کار یې جوړ دی یا سیستم سره منظم دی د بهر ته د هغو د خند ونه ګرځي. ځکه داسې خلک ما په میدان هوایی کې ولیدله چې د فیسبوک یو ویزه که تاسې هم کیدای شي لیدلی وي فیسبوک کې خورته وې ده، هغه ویزه یې راخیستې ده، دا یې راکاپي کړې پرنټ کړې ده، را روان دی میدان هوایی ته، نه پاسپورټ شته نه تذکیره شته. نو بیا زه د ځوانان پوښتنه وایم دا څنګه ویزه د ته راغله؟ په ویزه باندې هلته واضح لیکلي دي چې دا کاپي شوې ده، هغه یو چا نشاني کړې ده. نو دوی دا راخیستي وای موږ زو او همدغه خلکو د میدان یاوایی مخه هم دب کړی ده د ډیرو افغانانو پر وړاندې چې دغه وضعیت مخ ته روان دی. او یو خبره چې ما مخکې هم وکړله چې د بانکي سیستم تر څو نه وي فعاله سوی خلق خپل کار سم نسی کولای مسلکی کسان نو نوی او وس فعلاً چې هغه مخکنی ورور وویل چې خلق په چلاکو په دې شان وي تاسو یې کین وکړئ چې زه میدان یوایي ومخته یا د سیرینا هوټل ومخته د روسیې د سفارت مخته ځینې نورو سفارتونو مخونو ته چې زه تللی یم هر څه مې له نږدې کتلې داسې خلق دومره شلګي کوي یا دومره سپینسترګي کوي چې هغه طالبان یې په تنګ کړي دي تر دې اندازې چې هغوی بیخي د یو ګیله غوندې کوي چې موږ خو هم انسانان یو دوی ولې زموږ سره دا خلک دغسې دغه رویه کوي د عام خلک ولې موږ دومره په تنګوي نه اسناد لري نه شی لري هلته موږ ته د سفارت خلک وایي چې پرته له اسنادو یې مه را پرېږدي او موږ چې ورته وګورو چې اسناد راته وښیي نه پاسپورټ لري نه تذکره لري نه هغه د ایمیل سیستم چې وایي د سفارت له لوري یا په میدان کې موږ ته ښودل شوی نه هغه سیستم ورسره دی نو وایي موږ دا خلک څنګه پرېږدو یعنی یو قسم دغه طالبان له دا خلکو څخه ګیله کوي چې دوی ولې دومره شلګي کوي چې نه اسناد څه نه شی څه که شان وي موږ خو ورپرېږدو موږ هېڅ مشکل له دوی سره نه لرو زما د طالب چارواکو څخه هیله همدا ده چې دوی دغه سیستم ته یو منظم پروګرام مې او داسې مسلکي کسان ورمخته کړي چې هغه د هر څه را کنټرول کړي که همداسې دا وضعیت ادامه پیدا
کړي مننه هم در صاحب مننه چې په خبرونه کې مهم برخه را سره واخیستل ده لدی وروسته به دا وضعیت پوسټیړو چې په کابل کې کچرته یو نوې اداره ژر تر ژره واکمن نه شي له هوی ډګره پرته نور چارې به څنګه په مخ ته د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دوی ته شرغلاست وایم اصولي صاحب څه فکر کوي کچرته دا وضعیت هم دسته دوام وکي په لاندو ستاسو نظر څه ده افغانستان به په کومه خوا روان شي
سلامونه ملمنو ته اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته ما په مخکې برنامو کې هم تاسو ته ویلي دي او بیا یې وایم چې په افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعضې اشخاص په دندو ګمارل شوي دي اما من بنه ده معلومه چا ګمارلی دي آیا کومه شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ کوم رسمي سند شته مسؤلیت موجود دی تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی موقت نظم نه دی دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره د امریکا سره د اروپایانو سره مباحثات کوي دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي بنان موږ زر اداري ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو او موږ په مستقله توګه باندې افغانستان اداره
اصولي صاحب اصولي صاحب ستاسو په باور څه شی دی باید شي ودی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي
ګوري زه زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کله امریکانو د د د یو ډیر سم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وټلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کو چې هغه دنیا خوښنیوي هغه افغانانو خوښنیوي او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمينه مساعده نه کی نو دنیا ته تیار دلته حضور لري بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوي ولې داسې کوي جفا کوي زه فکر کوم یو خبره داده دوه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري د یوې منطقې نه اشخاص راځي امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي د ځین نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی دوی نن هم هلته د د شمال د زینو مشرانو سره لیدلی دی کوچنی هغه ټول مشرانو سره چې موږ کپرونو فکر کوم چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي. دا دوه درې مسلې دي چې زه فکر کوم چې سبب شوی او تر ټولو مهمه مسله زما په اندازه چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې افغانان ورڅخه کړیږي هغه څه وو. هغه په تیر کې د روس تزاری روسیې او د انګلستان ترمنځ جنجال په افغانستان کې او فعلا هم همدغه قوتونه په دغه خاوره باندې تر اوسه پورې د دولت په جوړښت باندې شاید نوي سره سلا سي. که سره سلا نسی او موږ په خپل خواخه دلته طالبان حکومت دولت اعلان کی دوی هم د راتلونکو جنجالونو څخه ډاریږي. دوی غواړي چې د دې خلکو موافقه واخلي چې په څه ډول مخکې لاړ.
خو دلته مې یو سوال دی اصولي صاحب، مثلا که چرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې په شل کاله تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنگ او جګړې کړي دي او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي، دوی به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنگونو کې د لویو جنگ سالارانو په نوم یادیږي طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره زه چې یو وکیل وم د ولس استازی و موږ ونه کولی سول، اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کولی یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول. اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوي او مرکزي دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي او دغه سي څیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي یا په جنگونو کې یا په فساد یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي، په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي، دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي. اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
مننه اصولي صاحب. بهیر صاحب، د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر، تاسو څه فکر کوئ چې د اوسنی حکومت د جوړېدو لخه مخې ته ګواښونه او چیلنجونه څه دي؟
فکر کوم تر ټولو مخکې لوی چیلنج به دا وي چې طالبانو کله چې کابل ونیولو او کله چې د افغانستان سیاسي معادله تغیر کړه، هغه دا چې په یو توافق باندې رامنځته شي یو نظام، دوی د زور د لارې او په کابل ته د وسلوالو د ننوتلو سره را داخل شول. دوی دا وپتېله چې نور په افغانستان کې دوی ګټونکي دي. بنا اندوی تر ډېره پورې باید خپلو جنګیالیو ته د هغو واکدارۍ قناعت ورکړي. طالبان اوس د یوې داسې واکمنۍ په سره مخ دي چې هغه دینی برداشت لري، دوی امیر لري او دوی امیر المؤمنین په نامه باندې مشر لري او دا یوازې سیاسي جوړښت نه دی بلکې دا یو دینی جوړښت دی چې د یو دینی انګیزې په اساس باندې رامنځته شوی دی. طالبان که اوس توافق کوي د افغانانو سره چې راځي ګډ حکومت جوړ کړو، د دوی هڅې دا نه دي چې دوی په دې قانع کې چې راځي افغانستان سره وویشو یا د افغانستان سیاسي جوړښتونه سره وویشو. دوی کوشش کوي چې تر ډیره چې معلومیږي او د دوی بحثونه معلومیږي د مشرانو سره مجلسونه معلومیږي، هغه دا دی چې یوازې دوی نه موافقه واخلي او په دې باندې قناعت وکوي چې راځي چې یو اسلامي نظام چې هغه یو شورا ده باید جوړه کړو. په هغه شورا کې به ستاسو کلی سیاسي جوړښتونو استازولي کوي او کلی قومونو استازولي کوي، ستاسو سیاسي تنظیمونو او ستاسو د قومي جوړښتونو استازولي په دې شورا کې وي. خو دې معنی دا نه ده چې خامخا به همدغه مشران چې شل کاله را په دې خوا په افغانستان کې د قدرت تقسیم په اساس باندې پیژندل شوي دي او د دې ولست لپاره دوا هم نه وایي، یعنی د ولست درد نه دی په دوا شوی، یوازې تنظیمونه ویشلې دي.
بهر صاحب،
وبخښه،
نو ولې دواړه لوري د همدغه شورا په سر باندې چې څرنګه تاسو وایست ژر موافقه ته نه رسي ځکه چې د افغانستان د قدرت له خلاص سره مخامخ دي؟
بله، دوی طالبان به تر ډېره کوشش کوي چې ماول چې دوی د خپل امارت لپاره یو بدیل وړاندې کړي، ځکه دوی په دینی لحاظ باندې په دې باندې ملزم دي چې دوی نشي کولای په زور باندې خپل امیر لري او یا هم دې ته مجبور کړي چې خپل امیر او خپل صلاحیتونه هغوی د حقي منصب نه استعفا وکړي، ځکه دا جوړښت ماول چې دا یوازې سیاسي نه دی لکه د رئیس جمهورانو یا په جمهوري نظام کې د واکمنانو چې هغه قانونا کولای شي یو ټولای راشي، یا لکه ولسي جرګه او یا هم لکه ملي شورا یا هم لویه جرګه او هغه د خاص موالدو په اساس باندې مشر نه غوښتنه وکوي او مشر د خپل دندې نه لري شي. دا جوړښت دیني جوړښت دی، دوی به حتمن په دې باندې کوشش کوي چې هغه جوړښت هم په نظر کې ونیسي، هغه خپل ځای باندې پاتې شي، خو یوازې د افغانستان سیاسي واکمني سره وویشي او سیاسي واکمني د یوې شورا د لارې مخته وي. د دې ترڅنګ تر اوسه پورې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان ټول سیاسي لوري د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې قانع کړي. تر اوسه پورې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب د افغانستان قانوني ولسمشر، د حزب اسلامي مشر او همداسې په پنجشیر کې شته مشران چې څوک دي او یا استازولي کوي، تر اوسه پورې دوی او پاکستان کې کوم مشران تللي دي، دوی په دې نه دي قانع چې طالبانو دغه جوړښت ته قناعت وکړي. نو بنا ان دوی د دې غنه ډار لري چې که چیرته په یو توافق باندې هغه توافق چې تر ډېره پورې به طالبانو ته د منلو وي، دوی هغه اعلان کړي، مشرتوب اعلان کړي، احتمال دې چې بیا به مخالفت نه راپورته شي او بیا بل اخر طالبان بیا د جنگ لپاره آماده شي او جنگ ته چمتووالی ونی. طالبان وو پښتو چې د افغانستان د جنگ د لارې حل نشي، د خبرو د لارې حل شي او اساسي توګه باندې حل شي، تر څو بیا جګړې ته بیا جنگونو ته نه تنظیمونو ته او نه طالبانو ته لار خلاص شي. بلې
مختری چې اصولي صاحب ته ورشم، بهیر صاحب له تاسو دا پوښتنه وکم، تاسو د څو جهته چې له طالبان سره په خبرو دي دغه ته اشاره وکړه، دا خو هم په حقیقت کې درې ځای شوی دی. فرضاً د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله بخانه، ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور چارواکي په کابل کې له طالبان سره په خبرو دي، د احمد ضیا مسعود، محقق خلیلی او یو شمیر نور اسلام آباد ته تللی وو، د پاکستان له لارې له طالبانو سره په ارتباط کې شاید وي، او بل ډله هم په پنجشیر کې ده چې له طالبانو سره مخالفت کوي. که دا درې برخې دا رقم ویشلی، نو د طالبانو لپاره خو ډېر اسانه ده چې خپل پریکړه ژر اعلان کړي، ځکه چې هغوی خو سره متحد نه دي.
بله، طالبان ته اسانه ده. طالبان خو اوس طالبان وایم چې موږ افغانستان ګټلای ځان فاتح بولي، خو ستونزه دلته ده چې دوی څنګه کولای شي دنیاوالو ته هغه افغان شموله نظام چې دوی دوهې په تړون کې نړیوال ټولنه ته امریکایانو ته وړاندې کړی دی چې دوی به د افغانستان کې د انحصار نظام یا په انحصاري شکل باندې نظام نه اعلانوي، دوی به د ټولو افغانانو د ټولو سیاسي جریانونو په توافق باندې یو نظام رامنځته کوي، هغه نظام چې هغه ته اسلامي امارت نه دی ویل شوی، هغه ته اسلامي حکومت ویل شوی دی. دوی یو بل جریان هم روان دی چې په دوحه کې دی، هلته دواړه مذاکرات ټیمونه په ونه باندې حضور لري، چې ټول نه دي، یو برخه استازي هلته وجود لري چې بیرته د هغه درې لوري چې کار روان دي، هغه استازولي تقریبا کولای شي، که څوک پنجشیر کې دی یا پاکستان کې او یا هم په کابل کې، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب دي، دوی استازي او یا دوی په خوښه باندې هغه ټیم چې په خوا جوړ شوی او د هغه یو نو استازولي په دوحه کې هم روانه ده. ذکر کوم طالبان د دوو چیلنجونو سره یا د دوو لویو ننګونو سره مخ دي، یو دا چې دوی باید خپل لکه ما چې مخکې وویل د دینی جوړښت لپاره یو بدیل، داسې بدیل چې هم د خپلو خصوصا د نظامي برخې لپاره د قناعت وړ وي، د نظامي حلقې د مشرانو او د هغو د جنګیالیو لپاره د قناعت وړ وي، هغوی قناعت پرې باندې وشي، او د دې ترڅنګ باید دوی نړیوالو ته هغه نظام وړاندې کړي چې دوی خپله تعهد کړی دی، مخکې دنه چې کابل ونیسي، مخکې دنه چې د افغانستان نور ولایتونه ونیسي، پخوانی نظام ړنګ شي. ذکر کوم چې پخوانی جوړښتونه اوس ډېر مطرح نه دي، د سولې شورا ده او کله افغانستان پخوانی حکومت ته تر ډېره پورې به د نړیوالو لپاره طالبان زمينه سازي کوي، ته د دوی په نظام باندې اعتراف کوي، د دوی نظام ومني، او بل اخر د افغانستان د اقتصادي او مالی او سیاسي انزوا په لور باندې لاړ نشي. طالبانو په تیر ځل باندې دا تجربه ځان لپاره ترلاسه کړې ده چې یوازې درې ملکونو ته قناعت ورکړي چې دوی نظام په رسمیت وپیژني. دوی هغه تجربه لري، او د دوی هغه دینی وخت نه چې یو نظام په دینی اصول باندې ولاړ وي، د هغه د مخې نظام کوي، هغه هم په نظر کې نیولې دي. د کومه بیان ازادي چې نن موږ ګورو په کابل کې او تر یو حده پورې د طالبانو د پخوانی موقفونو یا د پخوانی دریځونو په رابطه باندې یو څه تغییر موږ ګورو چې په تلویزیون باندې ښه د ښکاره کېږي خبرونه وایي موږ ګورو چې په کابل کې په چا په شخصي په چا باندې الزام نشته لکه طالبان په وخت کې په ګیره باندې په میشتو باندې ښځه بیرون ته وځي موږ ولیدل چې ښځو ته اعلان وکړه چې مکتبونه تلاړ شي خو لا هم د طالبانو په موقف کې واضحه څرګنده نه ده طالبانو وکولی شوه چې یونکیو ته یوازې ابتدایي ته اجازه ورکړي تاسو اعلان اورېدلی وي چې د راتلونکې شنبې ورځ نه سبا نه بل سبا به ابتدایي مکاتب او ابتدایي ښوونځي تر شپږمه پورې ښوونځي په ټول افغانستان کې خلاصېږي یونکی هلکان به ځي خو لا هم د پوهنتونونو او د ثانوي مکاتبو لپاره طالبان واضح لایحه نه لري چې دوی به یونکیو ته اجازه ورکوي او اجازه په کوم صورت کې ورکوي لا تر اوسه پورې طالبان سره د کارمندانو ته اجازه خدینه او کارمندانو ته اجازه تر اوسه پورې واضح نه شته دی ولا هم په دې باندې فکر کوي چې څنګه وکولای شي چې هم هغه خپل دینی وختونه چې دینی ارزښتونه دی ورته وایي او د دینی ارزښتونو په اساس باندې نظام رامنځته کوي هغه هم خوندي وساتي او په عین وخت کې دی وکولای شي دنیاواله ثابت کړي فکر کوم چې دنیاوال دې ته منتظر دي چې تر څو طالبان د خپل موقفونو په برخه کې د خپل هغه دریځونو په برخه کې چې دین په اساس باندې وړاندې کوي واضح دګاونه لري واضح لیدلوريونه لري عملی لیدلوريونه لري البته خبرو کې طالبانو ډېر ټینګار کړی چې د خځو د کار طرفدار دي د خځو د کار معنی نه دي د خځو د تعلیم معنی نه دي د ازادي د بیان وړي دي د ازادي د
معنی نه به کوي بله
دا چې په عمل څه کوي د دې لپاره طالبان ډېر وخت وړي او ډېر فکر کوم چې دوی په خاطر راي په ټول معنی نه درلودي
مننه بهیر صاحب وصولي صاحب پولانډو کې تاسو نظر هم واخلم ځکه چې نور د خبرونو وخت په خلاصې دوره طالبان به څوک چې هم نړیوال ومني او هم په داخل کې دوی ته جنجال جوړ نشي
سره ورته دي اصلا رښتیا هم دوی ډاریږي د دینه ډار دمدغه نه احساسوي چې خدای نه خواسته دوی داسې یو اشتباه تکرار نه کړی تر څو دنیاوال دوی ته ورشکي دلته خو نه تنها نیول خود ټوپک په زور وویني او اما چلش په کار دی د دولت او د سیستم او د نظام او دوی ته افغانان هم معلوم دي چې کا رښتیا هم د چلش لپاره مثبت ګامونه ونه خستل شي په افغانستان کې لري نه ده چې بیا به جنگونه روانيږي او جنجالونه ځکه هم د منطقي او هم د دنیا استخبارات په افغانستان کې عميقي ریخي لري یا د قومونو په نوم باندې ما په دې وکالت کې څومره چې زه وکیل يم لیدل دي اشخاص چې څوک چیرته باندې او سره کم تغذیه کیږي بنا پر دې طالبان په اول کې باید افغانستان د خلکو جوړونه هم لاسته راوړي اجل دی یو داسې نظام چې هغه اسلامي او افغاني اصول باندې ولاړ وي ځکه په هغه نظام کې چې موږ افغاني تاریخي او ملي افتخارات نه وي ساتل شوی افغانان فکر کوم چې غږ به د مخالفت پورته کوي د دنیا دا امکان نه لري چې ټول دنیا به دوی په اول ورځ باندې په رسمیت وپیژني اما په دنیا کې هغه هیوادونه چې رښتیا هم موثر دي دوی لپاره او په اقتصادي لحاظ کولای شي د دوی د نظام د چلش لپاره د دوی سره نږدې پاتې شي د دوی سره په مشوره باندې مخکې شي او دا کار دوی باید زر تر زره وکړي سوال دا دی چې زر تر زره فاینل خلاصي کړي ځکه که خلاصي نه کړي افغانان نور په تنګ شوي دي او باور ولر داسې خلک چې ژوند یې یو څه بهتر و نن سبا د خوراک ډوډۍ نه لري په کابل کې بیچارهګان غربت یوې خواته ده جنجالونه یې بلې خواته دي دغه د افغانستان نه د خلکو تیښته چې دا اوس منډي وهي میدان هوایی ته دا هم باید زر تر زره ودرېږي ځکه د خلکو په اسانوي منفي تاثیر کړی دی او حتی د دوی د دولت په جوړښت کې د سوال لاندې راوستی ده که دوی دلته تر یو دېرشم د اګست پورې دوی اعلان هم وکړي او د بلې خوا خلک وتښتي دنیا ورته ګوري چې دا خلک
مننه وصولي صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته همدارس د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز لرئیس عبدالجبار بهیر څخه د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفات څخه او له مدني فعال عبدالمالک همدر څخه چې په دې خبرونه کې له مور سره برخه واخیسته له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په خبرونه کې ګډون وکړ تر خپل خبرونه مو زحمت شبر پخته سپارم.